سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال هر کله کوم خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروسته مهم مطالب راټول کړي خو په لبه په خبرونو وکړو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ثانیکزینن په کابل کې په غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالې ورځې لمنځلو په خطر جوړ شو وویل چې تعلیم پر هر ښځه او نر فرض دی او هیڅوک لدې سترګې نشي پټولی
په ستره الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی هیڅوک د وجود له فرضیت انکار نشي کولی دا مطلق فرض دی په نر او ښځه باندې فرض دی هیڅوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې وایست
خغلستانګ زی په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژره تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیری چلند د خنځیو دروازې پرانیستل شي هغه همدارنګه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې باید ژره تر ژره په دې لار کې ټول خندونه لری کړي او پرنيګدې چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډیره شي په دې اړه درته ټول جزئیات وړاندې خبرونه کې پراپور کلرو د طالبانو د حکومت یو جګپوري چارواکي د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر ستیو سرګندونو انتقاد وکړ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ثانیکزینن په کابل کې په غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالو ورځې لمنځلو په خطر جوړ شو وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپل اقتصادي ستونزې د حل لپاره له افغانستان ګټه پورته نه کړي هغه وویل په سود قرضونه غواړي څوک نه ورکوي ولی داسې کوي چې افغانان بدنامه او د افغانستان په نوم یو 15 روپۍ تر لاسه کړي نور بس ته دا د سوداګري برخه ډیره شو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په بومي غونډه کې د افغانستان اړوند ویلی وو چې د جمعې په د تیر جمعې په ورځ چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګر ډلو له حضور ویره لري هغه د داعش خراسان څنګه تحریک طالبان پاکستان القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې د ډلې افغانستان کې میشتي دی او طالبان یې غوښتي وو چې پر وړاندې اقدامات وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم څورز وړاندې ویلی وو چې نړۍ ځکه طالبان پر رسمیت نه پیژني چدوی پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري زده افغانستان د استازي لوینا پرته پایته ورسیده د پرلپسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازي توپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي بل لورته نن مخام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو غونډه راوللې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغه غونډه ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استاذ نصر احمد فائق وای د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې به هلته راپورته کړي او نن د اوکراین په څلورسیمو کې د روسیې د تحملي ټول پښتني روستۍ ورځ ده روسیې له خپل خاورې سره د لوهانسک دونیسک خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه اوکراین لویدیځي هیوادونو او ملګرو ملتونو د ټول پښتنه نه قانون بللې ده او غندلې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن ولی د مسکو د اقدام ځان خودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې او برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل درې مشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او آزادۍ خوندي کړي په دې اړه درته راپور او مرکه وړاندې خبرونه کړو خلک د بد اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي او وایي چې د خړل ډوډۍ نه لري
دغه سې د لوی سره مخې مچا بل شپرا ولا سولم بارې بغار کړي مالیا لا تافیدا کړیم تبه می وژنې لای
د دې ترڅنګ د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ثانیکزی چې نن په کابل کې یو غونډه ته وینا کړې ویلي چې تعلیم پر ښځو نر فرض ده راپور درته لرو ملتیا مو وکړه
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیم ستړي مشي د طالبانو د حکومت یو جګپوړی چارواکی یو ځل بیا خپل مشران غوړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ثانیکزی نن په کابل کې په غونډه کې د خبر پر مهال ویل چې د نجونو پر تعلیم بندیز شرعي جواز نه لري خو د طالبانو د امر به معروف وزیر په همدې غونډه کې د نظر رد کړ جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانګزی چې په خپل متحد ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې مشر مرک چې هم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته سمدستي د نجونو پر مخ د منځنیو خوندزیو او لیسو دروازې وتړلې. د طالبانو مشرانو کڅ هم ویلي دي چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري او یادونه کوي چې په دې اړه د پریکړې لپاره یو کمیټه ته دنده سپارلې خو عملاً په نامعلومو دلایلو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. خغلی ستانګزی چې د طالبانو په مشرانو کې په سپینو خبرو مشهور دی نن په کابل کې د ګرځندوی د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې د تعلیم په مخالفت کې هیڅ راز شرعي دلایل نشته.
په ستره الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې.
خغلی ستانګ زید طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې ژر تر ژره هلکانو او نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړي او د خوندزیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا کار مهم وباله. خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی د خغلی ستانګ زی نظر رد کړ. هغه د دې استدلال پر وړاندې چې تعلیم فرض دی په ځواب کې وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی او زیاته کړه چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ تعارض راشي د امیر حکم واجب ګرځي. شیر محمد عباس ستانګزی د نجونو د تعلیم په اړه مخکې هم ورته څرګندونې کړې وي خو د سیخکاری چې د طالبانو لوی مشر او نورو با صلاحیت غړو د دغه غوښتنه لپاره غورځولې ده. د څرګندونې د طالبانو په مشرتابه کې د نجونو د تعلیم پر سر د مخالفت څرګندونه هم کوي ځکه د مخکې د طالبانو د لوی مشر مرستيال او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلی وو چې دای د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. جزئیات د امید زهر مل په دې راپور کې واوري.
امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل راپور کې لیکلي داسې مال چې طالبان د خپلو ادارو په پیاوړي کولو بوختي خو د افغان نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. دا راپور چې نن خپور شوی زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد د چنجونی د زده کړو له بشپړ حق څخه محرومی شوی. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله لدند د خوځو غوخه کول، په زور پر د مخونو پټول او په سفر یې محدودیت د افغان جنو خوځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بلل شوی. خغلی ګوترش په خپل راپور کې له طالبان غوښتي چې د افغان جنو خوځو په ګډون د ټولو افغانانو له بنسټیزو حقونو او ازادۍ ساتنه وکړي. له طالبانو سره مدار راپور شریک کړ خو یاندې زبیح الله مجاهد جواب را نه کړ، مګر لدی وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په دې راپور کې لته هغه وروډو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره شوی او پکې د خغلی ګوترش لقول لیکل شوی. سره لدی چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون ژمنه کړي خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د دې اړیکو دوام خي. طالبانو په کابل کې د ایمن الزواهری وژل کې دورسته په دې اړه د څېړونکو لپاره خبر ورکړ خو تر نن نه د څېړونکو پایله ډاګیزه شوې نه ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اوسنی وضعیت، جګړو او ناامنۍ ته هم اشاره شوې. راپور کې راغلي سره لدی چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال تیریږي خو پر وړاندې نوې مخالفې ډلې رات څرګندې شوې. راپور د بیلګې په توګه د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادي غوښتونکو غورزنګ یادونه کوي چې په څو ولایتونو کې طالبانو سره نښتي کړي او د ځنیو سیمو د نیولو ادعا یې هم کړي خو طالبانو بیا تل ویلي د دوی پر وړاندې کوم فعال وسلوال ګروپ نشته چې دوی وګواخي. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادي غوښتونکو غورزنګ په مستند ډول اسناد خبري کړي چې خي طالب وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولي او یای د دوی ځواکونه اسیران کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې کڅ هم د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو او نظامیانو مرګ ژوب لکه مبلل شوی خو بیا هم داعش ډلې یو غواخ یاد شوی چې لا هم ملکی، قومي او مذهبي لګې پنهخه کوي. اقتصادي او ټولنیز وضعیت نور مهم موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله افغانستان خورا ستونزمن حالت سره مخ کړی. راپور کې راغلي بشري اړتیاوې او د اقتصادي زوال لامل هم دا اوس نږدې 24.4 میلیونه یا هم 9.5% افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سګنۍ طبیعي پیښې بیا یو بل لامل دی چې د افغانانو ژوند یې لا پسې سخت او له کړاوونو ډک کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلی چې همدا اوس 3.6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي افغانان په ټوله کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو، بې وزلۍ او بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله ناخوښه دي او له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې شپږم مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادۍ او د طالبان لخوا لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوندیو بندولو، لترګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښنه خودل شوې ده. موږ په دې اړه د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل سره خبرې کړې دي او په پایل کې مو ترې نه دا پوښتلې دي چې دوی د ملګرو ملتونو د راپور څنګه ارزوي.
وایم چې د دې راپور واقعا بالکل دقیق موثق راپور او هغه خبرې واقعا د خلکو د افغانانو د خلکو خبرې وي، یعنی هغه دومره پرځای او سم ارزول شوی و، سم انعکاس ورکړ شو، سم یې راشه دوی ته. اما متاسفانه دی په چای منی هغه کس چې په دواړو سترګو ګوري د ورځې اوس زه نه پوهېږم، اوس خو رسنۍ دومره زیات فعال نه دي، حضور نه لري، خلک د لوږې نه مري. باور وکړه زه په خپله ارقام لرم، اوس چې هر چېرې خبرېږم خلک یا خپله خودکشي کوي یا د لوږې نه بالاخره مري. د دې انسانی و نیسوک کار که دا یو نورین ده، دا یو فاجعه انسانی ده. بالاخره خلق دی نورست، خلق ایس دغا بد اقتصادی حالت او دغا طولانی چاپریال چه اوز مونگ لرو دا دمر دا اندیخنی ورده او دمر دا تشویش ورده چه ورستر بلی خرابی گی او خلق دی نابودی کندی تزیزه که فقر وزگار و دا وزگار کیا پا خپله خلک نگران کړی دي، خلک روانی کړی دي. دا ډیره سخته ده، اما کله چې دا خبرونه دي اوري نه یوازې زموږ د خولې نه، موږ خو نه شو ویلی، د معتبرو سرچینو د لارې نه هغه مستند دوی ته اراحه کېږي. دوی وایي خدای دې نه کړي، داسې نه ده او داسې تاسو وایي دنیا ګل ګلزار دي. په دې باندې باور وکړه دغه انساني وجدان ته کان کړي چې دوی سره هم زړه لري، دوی سره هم وجدان لري، ولې نه پوهېږي، ولې نه ګوري سترګې ړندې دي، دوی غوږونه کڼي دي چې خلک څه حالت کې دي. دوی هیڅ مسؤلیت نه اخلي د خلکو د پاره د خدماتو او د امید ورکولو، د ډاډ ورکولو
میرمن امیل. تاسو اشاره وکړه چې اوس مال په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي. په ټوله کې د ښځو په برخه کې د مشخصې وای اوس په ټوله کې تر ټولو لوی ستونزې د میرمنو په وړاندې څه دي؟
د میرمنو په وړاندې خو همدا شي، د مکتب نه جنکۍ مانې کړي د شپږم سنت پورته تر 12 پورې. دا خو په هر کور کې ته باور وکړه یو دوه خو په دې هغه کې برابرېدل او پرونو کې څومره جنجال دی. هغه چې خپل ارمانونه ګوري چې د سترګو په وړاندې ارمانونه یې له منځه ځي، خاورې ایرې کېږي او راتلونکی نه لري، هغه څومره ځورېږي. مور و پلار یې تر هغو زیات ځورېږي، کورنۍ خویندې وروڼه او ټولنه په خپله. بالاخره دوی یو نامعلوم راتلونکي ته انتظار دي چې هېڅ اصلا نه ګوري چې آینده کې څه امید ولري و نه لري.
د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل و چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد غوړي له پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ترهګري ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې امریکا همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقوقو ملاتړ، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره د پاکستان او د متحده ایالاتو د اړیکو د 15مې کلیزې د منځلو پر مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه به په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کولو ته دوام ورکړي. د منځخونډه د شنبه په ورځ د سپتمبر په 26مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې و.
موږ د تروریزم سره د مبارزې په اړه لنګدې کار کولو ته دوام ورکو. موږ له دوه لسیزو جګړو وروسته د افغانستان په راتلونکي کې ګډه ونډه لرو. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ یعنی پاکستان او امریکا خپل اختلافات درلودل، خو موږ یو ګډ هدف لرو د ټول افغانستان او په ټوله سیمه کې د خلکو لپاره یو باثباته، یو سوله ییز او آزاد راتلونکي. موږ به د دې موخې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکو او همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقونو ملاتړ وکړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو.
امریکا داسې مهال پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او ترهګرۍ ضد مبارزې اړوند څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د امریکا په ګډون د نړۍ اکثره هیوادونو دغه هیواد د ترهګرو په ملاتړ او بېلابېلو په ځانګړې توګه طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورنه وه، خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې وې. د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف د جمعې په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د افغانستان اړوند ویل چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته او دوی په اړه اندېښنه لري. هغه د داعش خراسان څنګ تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي. خو د ښاغلي شریف دې څرګندونو په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت او یو شمیر عامو افغانانو غبرګونونه هم راپارولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په اړه د ډول څرګندونو هدف د ده په خبره نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دي.
موږ چاته اجازه نه ورکړو چې افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال شي. موږ د خاورې مسؤلیت لرو او د افغانستان خاوره کې داسې چاته اجازه نه ورکو. بد ډاډ رامنځته شي د افغانستان په اړه اندېښنې ښودل او بیا بیا څرګندونې دا موږ ته ښکاري. د هغو پروپاګند اثرات چې متاسفانه ځینې کړې خپروي.
امریکا وروسته له هغې د افغانستان اړوند د ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې زیاتې کړې او ټینګار کوي چې غواړي په دغه هیواد او سیمه کې ثبات رامنځته کړي، چې تر دې وړاندې په کابل کې د جولای په 1 د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر په نښه او واژه. دا هم د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له پاکستان سره په ګډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا راتګ سره له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې دا کار د پاکستان په دستور شوی دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځو سیمو او شمال ختیځ ښار خارکیف کې نن هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. په عین حال کې نن د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره د ټول پښتنې 15مه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي. جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې ختیځ دونیتسک سیمه د اوکراین او روسیې لپاره لا هم ستراتیژیک لومړیتوب لري. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې په ګڼو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي او د روسیې پوځ د جنوب او لویدیځ پر لور د پرمختګ هڅه کوي. ښاغلی زلنسکی چې هر شپه ملت ته وینا کوي بیګانه وخت وویل په ځانګړي ډول په دونیتسک سیمه کې پوځي حالت کړکیچن دی. هغه یادونه وکړه چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي، ځکه د په وینا د دونباس سیمه د اشغالګرانو لپاره خاص لومړیتوب لري. لبلې خوا د دې سیمو ځایي چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په وروستیو 4 ورځو کې په اودیسه کې 15 حملې کړې او په هغو کې په ایران کې له جوړو شویو ډرونونو کار اخیستی دی. د دنپرو پتروفسک سیمې والي والنتین ریزنیچینکو پر خپل ټلګرام پنه خبر ورکړی چې روسي ځواکونو د مرکزی ښار کریویری پر هوایي ډګر د توغندي برید کړی، د هغه تاسیسات یې ویجاړ کړي او له فعالیت یې غورځولی دی. په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو قومندانې نن خبر ورکړ چې په جنوب ختیځ ښار خرسون کې د دوی د دفاعي حملو په نتیجه کې 70 روسي عسکر وژل شوي او 6 ټانکونه پنځه توپونه د دافع حوازت درې دستګاوي او څلور زریه وسایتي ویجاړ شوې دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. له شمال ختیځ ښار خارکیف څخه چې په روانه میاشت کې د اوکراین د پاوڅ د دفاعي عملیاتو مرکز و هم د سختو جګړو راپورونه را رسیږي. د اوکراین پاوڅ په عین حال کې د څلورو پلونو د نیولو کمپاین ته دوام ورکوي څو په جنوب کې ډیره روسي ځواکونو ته اکمالاتي لارې بندې کړي. له بلې خوا نن د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتني پنځمه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د خلکو رایې د اوکراین په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي اخیستل کیږي. د ټول پښتنې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی کړکیچ جوړ کړی دی. ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې ټول پښتنې پر مهال رایه ورکوونکي ګواښل کیږي او ویرول کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ ده. د خوړو نړیوال پروګرام د دغه حالت د کابو کولو لپاره په بیړني ډول له نړیوالې ټولنې د 1.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د روزګان اوسیدونکی شپږ 50 کلن ګلباس چې د اوو کسیزې کورنۍ نفقه ورتر غاړې ده وایي راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دی. د ده په خبره اقتصادي وضعیت یې تر دې برید خراب دی چې آن په کور کې د خوراک لپاره هم څه نه لري.
دغه سې د لوړ سره مخ یم چې بل شپه را ولاس ولم باره مې بغار کړې ما یا لا تا پیدا کړې يم ته به مې وژنې الهي ما ټول بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی او ور موږ پر دغه اندازه باندې ورور ټوک ټوکی چې ورور ولاکه په کور کې یا سیر لرم یا مان لرم.
ګلباز دغه لکونو افغانانو یو بیلګه ده چې د محله سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله هم له ورته حالت سره مخ دی. وای نه کار نه خواړه او نه ژمی ته د سونتو کې لري.
دغه د ژمی را روان دی. په دې ژمی کې نه د چا سره خشته نه ورشته نه کار روزګار شته دی او همداسې هیڅ تم توقع بس خیر دی والانه نور دی چې شي نشته او دغه کوم چې شي راځي دام خاص او خلکو ته ورکول کیږي.
دوی د بیلابیل مرستندوی موسسو له لوري له بیوزله افغانانو سره د شوی مرستو په څرنګوالي هم نیوکه کوي او وايي د مرستي تر ډیره هو کسانو ته ورکول کیږي چې په حکومت او یا هم مرستندوی موسسو کې له خلکو سره اړیکی ولري. هغه ایت اچ طالب ویندویانو په وار وار رد کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ له کال زیاته موده وته بیروزګاری او لږه زیاته شوې ده او بیوزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي دي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه اداره په بیړني ډول 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 3 میلیونه افغانانو غذایي امنیت خوندي او مرستو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي زلزلې سیلابونو شدید وچکالۍ د حاصلاتو کمیدلو په افغانستان کې داسې ناورین رامنځته کړی چې نږدې هر کورنۍ اغیزمنه کړې ده. د روان ژمي میاشتې به د لوږې د خورا لوی ناورین د دوام د مخنیوي لپاره مهمې وي. ډبلیو ایف پی ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصادي نظام سقوط شوی او د خلکو کاروبارونه له منځه تللي دي. دغه ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ښاري او منځنۍ کورنۍ له اقتصادي اړخه ځپل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام که زه هم لمرسته کوونکو هیوادونو مننه کړې خو ویلې دي چې د ناورین کچه پراخه ده او نور مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلې دي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلې دي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه خو دوی یوازې د دې رقم 43% ترلاسه کړه. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو بیان کې چې نن د دې ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي چې د جګړو له کبله له بېځایه شویو کورنیو او له بهره له راستنه شویو کډوالو سره به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې مرسته وکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د راپور لمخي په افغانستان کې د جګړو لکابله ل 3 میلیونه زیات افغانان بې ځای شوی دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زبد هیواد په سویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د شپږ دیرش ښوونځیو لپاره ودانې رغول کیږي چې زیاتې په دې راپور کې ووري.
د هلمند ولایت د پوهنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالیو کې د شپږ دیرش ښوونځیو لپاره ودانې رغول کیږي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسولین وایي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د یونیسف او آی آر سی نړیوالو موسسو له لوري د شپږ دیرش هغه ښوونځي ودانۍ رغول کیږي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي دي. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری وایي چې د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې ښوونځي ته د جګړو پر مهال زیات زیان رسیدلې دي او اکثره یې تخریب شوي دي.
شمالي ولسوالۍ د مکاتب ودانۍ هغه یا خو بیخي له منځه تللی دي او یا په بارو کې هغه وچار شوی دي. نو موږ پلان کې لرو انشاءالله چې هغه د یونیسف په مالی لګښت باندې تر شپږ دیرش مکاتبو ترمیمات چې هغه به د دوی په مالی لګښت کېږي چې د پنځلس زره تر شل زره ډالرو باندې به په هر ځای کې ترمیمات مصارف کوي هغه برغوي. د دې تر څنګ آی آر سی هم د هغو سره پلان کې لرو چې سمکاتب دوی راته ترمیم کې سلام مراحل خلاص شوی د جرب کار شروع.
د هلمند په شمال کې سنگین ولسوالی یو له هغه ولسوالی څخه د چیرو شلو کلونو پر مهال د خونړی جګړو مرکز ګڼل کېده. د یادو جګړو پر مهال په دغه ولسوالی کې د دولتي تاسیساتو ترڅنګ د خلکو کورونه، کښتونه، دوکانونه او د غراز شونځي ته هم په زیاته کچه زیان رسیدلی دي. د یادی ولسوالی اوسیدونکي د دولت او د مسول لوري دغه ښوونځي درغولو د دې اقدام استاینه کوي او غوښتنه کوي چې د ښوونځي د پاساسي توګه ورته ورغول سي.
خراب شوی دی که د وطن ماشومان دي که د بازار ماشومان دي ټول ورته راځي. دغه مو غوښتنه ده چې دا جوړ شي په ژر وخت کې په لنډ وخت.
د هلمند شمالي ولسوالی باغران، سنگین او مساکلا او د سنوري ولسوالی دي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د درنو جګړو شهید وي او خلک یې له هر ډول اسانتیا او به برخې دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زما نوم عبدالسلام دی. څه سودا وی دي په ډالر دي تجاران چې ګد په ډالر باندې سودا کوي. هر وزن نرخ چې دی په جلا جلا قیامت دی. دا څه نه دی چې هغه پر چم چوس نرخ معلوم سي خیر او خیرات دی. نو حکومت باید هغه دغه وکړي همکاري وکړي چې وروره د سودا وي ګد په افغاني کې پوهه په افغاني تجاران ورکی انو دی په ډالر باندې سودا ورکی وروره ک براد ک چای دی ک غوړي دی دا خوراکي مواد غټ غټ شان چې وروره ګد په ډالر باندې ورکی انو ډالر ور یو ورځ په یو نرخ دی بل ورځ په دی ملامت نه دي تجاران په وجه یو ورځ معنا پنځوي دی بل ورځ په دونیوي دی بل ورځ په پنځنیوي دی بل ورځ په سل دی خدای رقم نرخونه چې ډالر ده ان خو دی ملامت نه چې په ورځ ډالر په ار سوی دی په هغه قیمت باندې په افغاني ورکی ان موږ هم ور ملامت دی سار په و بای مفشین په بل بای داس لا پر سوی د پښپاره سم غوړی نه ویل دي په پنځله سم ور کړی دي او ته ودم ډالر رخصت رخصت اسي نو هر شي دغه سکي از کنو
ولکم په شو وسره سي ولکم په یمن اورو وسره د خپل دغه لړی کو توس پر منځو ساواني سودا ولکه کړی ده. نو ولک په ټول افغانستان کې لږ زده کړو ولکه د خارج سره د فون خو پورته جوړه په ورځ پورته وایي چې دا ګره کنټرول کې په جنه فامي او سره د الله چې پورته سي پاغه غړي شي په تکي راو د الله چې ته تل سي په پاوته او د شه درک نرمال مې ځاګه چې کمیز یو افغاني یو افغاني کمیز نور په جنه څه شي نه زه دا پورته ګر کار کار تجار په لاس کې دی په جنه او چې حکومت مرزا غوارو په جنه چې بس هغه د فامي ورته غړي و خارو په جنه دغه په مت مرص خو نه ستمر رس خو دا خپل کوته ورسي دي چې هغه وروره وا کو دغه لږ مسوله کا شهر رسل د پاغه حکومت نه په دا حکومت چا ولا کشیرا کړی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په د خبرونې دوی منې مای تر ورسېدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونه لرو خو تر هغه وړاندې ورزو لندو خبرونه ته